السلام علیکم زموږ غاګله آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو نننې مخامنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د خبرونه پر راپورونو کې به ووري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د کاندیدانو ترمنځ د رایو د تفتیش او ابطال پر شرایطو توافق شوی. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې حسمت څاروان او خبرونه.
ولسمشر کرزی د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ځانګړي استازي سره پر انتخاباتو خبرې وکړې. د انتخاباتو کمیسیون وایي دواړه کاندیدانو د رایو د باطلېدو پر کړنلارې سلا کړې ده او اسرائیل 14,000 احتیاطي پوځیان احضار کړي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي دانیل فیلډمن سره د انتخاباتو د بهیر په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې فیلډمن د انتخاباتو په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه ولسمشر حامد کرزی ته معلومات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر حامد کرزی هم د انتخاباتو پروسې د ژر بشپړېدو غوښتنه وکړه څو افغانان نوی ولسمشر او حکومت ولري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د باطلېدو کړنلاره د دواړو کاندیدانو په موافقه او د یونما د وړاندیزونو پر اساس تصویب شوې ده. په دې کړنلاره کې 14 معیارونه ځای شوي چې له مخې رایه باطلېدی یا سیستم ته داخلېدای شي. د کنړ امنیتي مسؤلان وایي چې پاکستان یو ځل بیا تېره شپه د دغه ولایت په درو ولسوالیو تر سلو زیات توغندي ویشتي دي. د کنړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره پورې د دانګام، شیګل، مراورې ولسوالیو په اړوندو سیمو 143 توغندي لګیدلې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د بل هر وخت په پرتله په هیواد کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان هڅه کوي د پاکستان د استخباراتو په مرسته سرشکال د هیواد ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د پلی علم ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیا د روغتون سرطبیب حیاګل پکتین ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار د تیری کوتل په سیمه کې له غره سره د یو فلاین کوچ موټر د لګیدو له امله شوې ده. د نوموړي په وینا په وژل شویو کې 2 ښځې او 2 ماشومان شامل دي. د اسرائیل پوز 14,000 نور احتیاطي پوځیان چمتو کړل چې په غزه ترنګ کې خپل دروش وزنی عملیات پراخ کړي. اسرائیل د جولای په 8 په غزه کې د جګړې له پیلولو تر اوسه پورې 18,000 ذخیره ځواکونه وربللې دي. پرون په غزه کې 100 تنه فلسطینیان ووژل شول. په دې کسانو کې هغه 14 تنه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو په شوانزي کې پناه اخیستي وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غزه کې د ملګرو ملتونو پر شوانزي د اسرائیل حمله وغندله او هغه ظالمانه او دنه توجیه ورغوه بلله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې برید انتقاد کړی خو د اسرائیل یادونه نه ده کړې. د اسرائیل پوز وایي چې سرتیروی د هوان هوغو ګول ته ځواب ویلی چې د شوانزي د ودانۍ له څنګه پریویشتل کېدي. له بل خوا د اسرائیل د پوځ ویندوی ډګرمن پیتر لرنر وویل د وی موږ اوس دا امکان نه ردوو چې په حقیقت کې به د فلسطینیانو د هوان ګولۍ پر شوانزي کې لګېدلې وي. په تېرو څو ورځو کې موږ د حماس له لوري څو ځلې داسې هڅې لیدلې چې خپلې ستونزې د اسرائیلو په غاړه اچوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشتري ناوی پیلی هغه څه وغندل چې د غزې د شخړې په لړ کې د اسرائیلو له لوري د قصدي ډول د نړیوالو قوانینو چلنجول وبلل. پیلی نن په جنیوا کې د خبرو په محل په غزه کې پر کورونو، شوانځیو، روغتونونو او د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو چې تر 2.5 لک زیاتو ملکي خلکو پکې پناه اخیستې ده د حملو یادونه وکړه. پیلی وویل تر نن پورې د غزې د شخړې په 4 ورځو کې 1,300 تنه فلسطینیان وژل شوي چې درې برخې ملکیان دي. د اسرائیلو 450 پوځیان او درې ملکیان وژل شوي دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وایي د مالیزیایي الوتکې د راغورځېدو په ځای کې به د الوتکې د اتیا سپرلیو مړې پاتې وي. بیشپ نن وویل چې د استرالیا او هالند د پولیسو ډلې او د پیښې څیړونکو د اوکراین د حکومت له لورې تر ټولو کلک ملاتړ ترلاسه کړی، خو د نسکوري شوې الوتکې ځای ته نږدې جګړه روانه ده. روسیې له اوکراین څخه د جوسو یا د میوې د اوبو واردات ودرول. د روسیې د مصرفونکو د ساتنې ادارې نن وروسته له دې چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکیچ پر سر پر روسیې بندیزونه ولګول اعلان وکړ، د اوکراین جوس په سم ډول په دولت کې ثبت شوی نه دی او واردات یې دروي. او د شانګهای د همکارۍ تړون د شپږو غړیو هیوادونو چارواکو د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې غونډه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن د چین، قرغیزستان، قزاقستان، روسیا او ازبکستان استازو ته هر کله ووایي ویل د شانګهای د همکارۍ ټولنې لا هم په سیمه کې د همکارۍ او امنیت او ثبات په برخه کې خپل هدف ته د رسیدو لپاره له ټول توانه کار نه دی اخیستی.
زمکاګله آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګری ملتونه وایي د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د رایو د تفتیش او ابطال پر شرایطو موافقه وکړه.
دوی دواړو په اصول کې موږ سره په دې شیانو باندې موافقه کړې، نو دوی مجبور وو خلاف خپل تعهد باید وساتي.
تمه ده سلګونه نړیوال څارونکي د رایو د تفتیش پر بهیر د څارنې لپاره ډیر ژر افغانستان ته ورسیږي. د ولسمشر رور محمود کرزی وایي چې د خپل تر د زوی حشمت خلیل کرزی د وژنې په اړه د دولتي پلاوی پر تحقیقاتو باور نه لري.
د حکومت تحقیقاتي قدرت مشته په خوا کې را معلوم شوی دی او د هیڅ یو تحقیق په خپل نتیجه د افغانستان ملت ته نه زبرانی کړي.
او افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش د هغه انتقاد ځواب ویلی چې وایي له افغانستان سره له شویو مرستو څخه لکه څرنګه چې تمه وه نتیجه نه ده ترلاسه شوې. که د خبري مجله ته تر پایه غوږ شئ نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. زموږ غاګله آزادۍ رادیو او ریډیو افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر به د یو نوي طرز عمل په اساس د شنبه پر ورځ بیا پیل کړي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل دا طرز عمل چې د ملګرو ملتونو د وړاندیز ترڅنګ تصویب شوی د دواړو کاندیدانو تخنیکی ټیمونه هم پر موافقه کړې ده. خغلی نورستانی له دواړو کاندیدانو او ټولو ښکېلو خوا وغوښتل چې د دې طرز عمل تطبیق ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش د انتخاباتو د کمیسیون له دې دریس ملاتړ کړی چې وایي د دوی لخوا د پیشنهاد شوی طرز عمل په اساس به خپل کار پر مخ بیایي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش پروسه چې څو وار وزنډیده د نوي طرز عمل په اساس بیرته پیلوي. د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د پنځشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په یو خبري کانفرنس کې ویل دا طرز عمل له یو پخوانی چک لیست او د ملګرو ملتونو له نوي وړاندیزونو جوړ شوی دی. نورستانی هیله وښود چې د جمهوری ریاست کاندیدان دغه طرز عمل د تطبیق په خاطر په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي او په عمل کې دوه کې یاد کمیسیون سره همکاري.
زه فکر کوم چې دواړو رهبرانو په اصولو کې دوی کاملا موافقه کړې چې دغه چک لیستونه ومنو او دوی مجبور مکلف دي چې د هغې قبول کړي او بلرمقاعد هم موږ ته په دې پیشنهاد کې لیکلی دي چې رسمي چې دوی دواړو په اصول کې موږ سره په دې شیانو باندې موافقه کړې، نو دوی مجبور مکلف دي چې دغه خپل تعهد باید وساتي.
کاغلی نورستانی ویل په دې طرز عمل کې یو لس ماندی د کمیسیون او پنځه ماندی هم د ملګرو ملتونو په وړاندې ځای شوی چې پکې د رایو د بتلیدو او شمیرل کېدو په اړه وضاحت موجود دی. د طرز عمل له مخې پلان درې مهم مواردو کې رای بتلیږي، کومې رای چې تصدیقي ټاپونه لري، د پروسیجر له مخې نوي ټاپه شوي او له کندې نوي بیل شوي. د انتخابات د خپلواک کمیسیون رئیس ویل د دې لپاره چې د رایو د تفتیش پروسه په چټکۍ سره پر مخ ولاړه شي تمه ده د دغه کمیسیون لخوا د کاري ټیمونو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د ټیمونو چې لختر مخکې شمیر نوي پوري رسیدو 150 ته زیات شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش وویل ملګري ملتونه د ترجمان دي چې د افغانستان د انتخاباتو رواني پروسې سره همکار پاتې شي. کوبیش ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې دریځه ملاتړ کوي چې د رایو د بیا شمیرلو په خاطر یې په نوي طرز عمل کې د دوی وړاندیزونه ځای کړي دي. دی وایي د کمیسیون ښه او مهمه کار ته په اشارې سره خبرې پیلوم. کمیسیون ته مبارکي وایم چې د رایو د ابطال او بیا شمیرلو په خاطر یې د طرز عمل په برخه کې وروستۍ پریکړه وکړه. دا نه یوازې دا چې د تفتیش لپاره بلکې د رایو د نتیجو او په دې برخه کې د خبرو په خاطر یو ضروري قانوني طرزالعمل بشپړوي. ښاغلي کوبیش ویل د طرزالعمل له مخې کار به چې په نتیجه کې د انتخاباتو نتیجې په ډاګه کیږي نه یوازې دا چې افغانان د نتیجې منلو ته وهڅوي بلکې یو مشروع جمهور رئیس به هم واک ته ورسوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګري ملتونه په داسې حال کې د رایو د تفتیش او ابطال په برخه کې د دغه طرزالعمل له تصویب او عملي کولو خبر ورکوي چې د رایو تفتیش تر اوسه درې ځلې درول شوی دی. کارپوهان وایي د رایو د تفتیش په سکه خندونه د دې لامل شوی چې په هیواد کې ستونزې ډېرې شي او په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت ورستر بلې خراب شي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدار از ویلي چې د رایو د بیا تفتیش لپاره به ډیر ژر نړیوال څارونکي افغانستان ته راشي او د تفتیش بهیر بلنجدې وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن په کابل کې په خپل خبري غونډه کې وویل د رایو د تفتیش په بهیر کې د کافی اندازه څارونکو حضور به د دې پروسې په شفافیت او سرعت اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډاډ ورکړی چې زیات شمیر نړیوال څارونکي به د تفتیش په بهیر کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له استازو او کورنیو څارونکو سره همکاران وي. یوسف زادران په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه نړیوال څارونکي چې د تفتیش له پروسې سره نوي یوځای کیږي د انتخاباتو په اړه کافي تجربه لري او په نورو هیوادونو کې هم د انتخاباتو له پروسې څارنه کړې ده. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر اروپایي او امریکایي څارونکي کابل ته د راتلو په حال کې دي.
اوس اروپایي او امریکایي ټیمونه په لار کې دي. ممکن چې ځینې به رسېدلې ځینې هم نن سبا ته ورسېږي. دوی هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې کافي تجربه لري. نور مملکتونو کې نظارت کړې دي نو د انتخاباتو په هکله د کافي تجربو خاوندان دي.
ښاغلی نورستانی هیله وښوده چې د دې څارونکو موجودیت به د تفتیش د پیلودونکي پروسې په شفافیت او سرعت مثبت اغیز وکړي. دا څارونکي به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو استازو او داخلي څارونکو په همکارۍ له 22,000 څخه د زیاتو رایو پاڼو صندوقونو څخه د شفافیت د تامین په خاطر څارنه وکړي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ملي او نړیوالو څارونکو مجموع شمیر 1310 کسانو ته رسیږي چې څه باندې 900 یوازې د دواړو انتخاباتي ټیمونو څارونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش په دې خبري غونډه کې وویل ډیر ژر به نړیوال څارونکي کابل ته راورسیږي او تر څو چې لازمه وي دلته به پاتې وي.
غواړم دا تایید کړم چې د ملګرو ملتونو تجربه لرونکي څارونکي ډیر ژر کابل ته راځي او تر هغه بدلته وي چې ضرورت احساسېږي. او په همدې ډول غواړم چې ووایم موږ په کافي اندازه نړیوال څارونکي لرو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له غړو د کاندیدانو له استازو او داخلي څارونکو سره په همکارۍ له دې پروسې څارنه وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د جولای د میاشتې په 12مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب پریکړه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رای به بیا څیړل کیږي. د کاندیدانو په وینا د دې رایو پاڼو د تفتیش څخه هدف دا دی چې پاکې رای له ناپاکو رایو بیلې شي او په نتیجه کې کامیاب کاندید اعلان شي. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د رایو د تفتیش پروسه به په بشپړ ډول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په کابل کې په مخ بیول کیږي. خو دوی ټینګار کوي چې دا پروسه به د نړیوالو څارونکو او د ملګرو ملتونو د استازو په حضور کې په منل شویو نړیوالو معیارونو پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د ولسمشر حامد کرزي مشر رور محمود کرزي وایي د دوی د تر د زوی د دوی تر د ترزوی حشمت خلیل کرزی د سیاسي د سیسوخ کار شوی. ښاغلي کرزي ازادۍ راډیو ته وویل چې حشمت خلیل کرزي تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ژوند کاوه او تحقیقاتي پلاوی باید دا معلومه کړي چې حمله کوونکی څنګه د کور ته ننوتی. حشمت خلیل کرزی د اختر په دوهمه ورځ په خپل کور کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د حشمت کرزی د وژنې د انګیزې په اړه له محمود کرزی سره مرکه کړې.
جناب محمود کرزی، ستاسو د تره د زوی د حشمت خلیل کرزی د وژنې د انګیزو په اړه بیلابیلې تبصرې کیږي. ستاسو څېړنو څه ښودلې چې د حشمت خلیل کرزی د مرګ انګیزه څه وه؟
زه فکر کوم چې د دې سیاسي قدرت چې ورځ په ورځ ډېرېږي، د پخپل په دا څو کالو کې، مخصوصا نیو کال اخیر یو کال کې، ډېر عمده مهم خدمات افغانستان خلکو ته، د کندهار خلکو ته وړاندې کړي وو چې هغه د منازعاتو د حل دپاره یو مرکز جوړ کړی وو. هلته یې مولویان کښېنولي وه، د خلکو فیصلې ورکولې او خلکو منلې، او هم د حکومت په دفاتیرو کې د خلکو د مسایل د حل لپاره کوشش کاوه، مادي کومک یې کاوه، د خلکو سره دروازه یې د خلکو پر مخ خلاصه وه، خلک پر راټول وه. نو د داسې سیاسي قوت او سیاسي چهره ځین جوړه سوې وه. مهمه خبره دا ده چې په دې کې باید تحقیق وسي.
ښاغلی محمود کرزی، دا مهال د جمهوري ریاست له خوا نه یو تحقیقاتي پلاوی ګمارل شوی تر څو د حشمت خلیل کرزی د مرګ انګیزه او څرنګوالی معلوم کړي. ستاسو په باور څومره به دا پلاوی وکولی شي چې حقیقت را پورته کړي او هغه څه چې رښتیا هم پېښ شوي هغه ولس ته وړاندې کړي؟
د افغانستان د حکومت تحقیقاتي قدرت موږ ته په پخوا کې را معلوم شوی دی او ډېر ضعیف دی، او دوی هېڅ موضوع ته د پای ټکی نه دی ایښی، او د هېڅ یو تحقیق څخه خپله نتیجه د افغانستان ملت ته نه ده وړاندې کړې. خدای دې وکړي چې دا جدي خلک او داسې خلک یې چې د باقدرته سیاسي خلکو څخه بیره ونه لري او خپل تحقیق د ده فامیل دپاره او د خدای دپاره دا تحقیق وکړي چې حق الهوب او حق الله دی.
نو په داسې حال کې چې تاسو هم به اعتبار یې په دې تحقیقاتي پلاو باندې، نو تاسو څه مرسته کولی شي د مشخص نه دې پېښې په اړه باندې؟
متاسفانه زه نه په حکومت کې یم او نه کوم داسې یو قدرت لرم چې زه دې حکومت ته یو څه ووایم. هغه دې وکړي، ما په واسطه نه دي پوره.
داسې ویل کېږي چې حشمت خلیل کرزی تر ډیرو سختو امنیتي تدابیرو لاندې دی اوسېده. څوک چې د ملاقات لپاره ورتلل له څو تلاشۍ به تیرېده. دا راپورونه څومره صحیح دي؟ او که صحیح وي نو د دې امنیتي تدابیرو سره سره بیا څنګه یو کس توانېږي چې په لونګۍ کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي او بیا د حشمت خلیل کرزی کور ته ځان ورسوي؟
د دې امنیتي تدابیر ډېر قوي او ډېر اصولي وه. که دا تحقیق په اساسي ډول سره وسي چې د څه ډول مواد څخه استفاده سوې وه چې دا یې د باید زه یوسي، نه د دې موادو چې دا چیرې جوړېږي، د دې معلومات وسي.
د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دوی د تره د زوی حشمت خلیل کرزی د وژل کېدو د پیښې په اړه خبرې کولې. د افغانستان د کارګرانو ټولنه او د طبي سرچینو د څار شبکه وای افغان کارګر د قانونو د کیندلو پر مهال خوندیتوب نه لري. د کارګرانو د ټولنې مشر معروف قادری ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د هغو کارګرانو کورنیو ته د زیان د جبري لپاره څه نه ورکوي چې د قانونو د کیندنې پر مهال مړه یا ټپیان کیږي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي کارګران په قانونو کې د کار پر وخت په مکمل ډول خوندي دي. په دې اړه نور تفصیل د نجیبه زمان پر راپور کې ووري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه د قانون او پټرولیم وزارت څخه غواړي چې د قانونو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته ویل سربیره پر دې چې دوی دغه مسأله څو ځله د قانونو وزارت سره یاد کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. ښاغلی قادری زیاته کړه اکثره افغان کارګر په داس حال کې د قانونو په کیندلو بوخت دي چې محافظتي جامې او نور لازم وسایل نه لري.
تر اوسه کارګران چې په معادل کې کار کوي هیڅ نوې مسؤلیت
امنیت نلری او جبران خساره هم ده کارفرمایان دو طرف صورت نمید.
شاغلی قادری زیات کړه په 1992 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کان کیندنې 500 کاریګرو خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو د په وینا تر اوسه د هیڅ کوم کاریګر کورنۍ ته د حکومت لخوا تاوان نه دی ورکړل سوی. بلخوا د افغانستان د طبي سرچینو د څار شبکه وایي په افغانستان کې ډیر کانونه په غیر مسلکي توګه کیندل کیږي او همدا لامل دی چې کارګران یې هم له بشپړ خوندیتوب څخه برخمن نه دي. د دې شبکې غړي مجاهد سنگریار له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل،
در زندگی کارګران کې کوم مشکل پیدا نشته،
د کارګرو په ژوند کې چې کوم ستونزه پیدا کیږي د هغوی لپاره هیڅ امتیاز یا بیمه نه ده وزه شوی. کله چې کارګر ټپی کیږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دوی کورنۍ یا ورسی ته اصلا هیڅ کوم امتیاز په نظر کې نه دی نیول شوی.
د شاغلی سنگریار په وینا په افغانستان کې 95% قانونه د زورواکانو وسلوالو مخالفانو او یو شمیر دولتي لوړ رتبه کارکونکو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. نوموړي زیاته کړه هم د لامل دی چې د پیښو پر وخت هیڅ بنسټ حاضر نه دی چې د وژل شویو کارګرانو کورنیو ته تاوان ورکړي. بلخوا د قانونو پټرولیم وزارت دغه مسأله ردوي او وایي د کان کیندنې پر وخت ټول کارګران د پوره خوندیتوب څخه برخمن دي. د دغه وزارت ویان محمد رفیع صدیقی ازادي رادیو ته ویل، د قانونو پټرولیم په نوې مسوده کې هم د استخراج پر وخت د کارګرانو د ژوند د خوندیتوب په اړه ټینګار سوی دی.
در وضعیت موجود نه تنها حکومت
په اوسنی وضعیت کې موږ د قانونو په قراردادونو کې چې خصوصي سکتور ته ورکو نه یوازې د دغو مسایلو په اړه جدي، بلکې د قانونو د نوي قانون په مسوده کې مو یو فصل تسجیل کړی چې د هغه په تدوین کې قانوني صراحت موجود دی چې څه ډول د کارګرو مسؤلیت وساتل شي.
شاغلی صدیقی زیاته کړه دغه وزارت له شرکتونو سره د قانونو د قرارداد د امضا پر وخت د کارګرانو د ساتنې موضوع په جدي توګه په نظر کې نیولې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو کې د نږدې 8 میلیارډ ډالرو لګښت څخه به خبري کوي. لدې مخکې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش ادارې ویلي وو په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا 8 میلیارډ او 600 میلیونه ډالر به ځای لګول شوی. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې دا اندازه پیسې له دوی سره له کومې همغه ګې پراته د امریکایانو لخوا لګول شوې دي. یو شمیر افغان کارپوهانو بیا د سیګار لیدارې غوښتنه کړې چې دا مسله په جدیت سره وڅېړي. صفی الله ستانکزای او د موضوع تفصیل.
افغان چارواکي وایي که د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د امریکا د غندزه پیسې له دوی سره په همغږي مصرف شوی وای، دوی به د نشي موادو د مبارزې په برخه کې خلاص تراوړنه لرلای. د افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي په تیرو 14 کلونو کې امریکا 2 میلیارډ او 600 میلیونه ډالر په افغانستان کې له مخدره موادو سره پر مبارزې لګولي چې کوم خاص تاثیر نه دی کړی. خو له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر د پنځمې پورز د سیګار د ورس دی اعلان په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویل، ډیرې دغه پیسې په خپل د امریکایانو لخوا له افغان دولت سره په نه همغږي کې لګول شوې دي.
امریکا مملکت چې اوس دا شکایتونه لري چې موږ تقریبا 8.5 میلیارډ ډالر په مواد مخدر کې مصرف کړی ده، خو دا کوم نتیجه چې موږ وغوښته هغه په لاس نه دی راغلی ده. خو کاشکې دا پیسې کوم چې نن سبا دوی ادا کوي هماغه وخت افغانستان د حکومت یعنی د وزارت مالی له لارې څخه دا مصرف کړی وای، هغه وخت دونه ستونزه چې نن افغانستان مخامخ دی د مواد مخدر پرتباط، ما په فکر هغه وخت یو څه بدلون کېدای شي راغلی وای.
له بلې خوا ښاغلی اظهر دا مني چې امریکا له 2009 میلادي کال راهیسې د کوکنارو د کرکې دورانولو پر سر له افغان دولت سره میلیونونه ډالر مرسته کړي او په دې برخه کې برلاسه هم وو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې کارپوهانو اندېښنه ښکاره کړي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د نږدې 8 میلیارډ ډالري مصارف سره په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو د مبارزې په خوانی وزیر جنرال خدایداد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار ادارې له چارواکو وغوښتل چې دغه پیسو د لګښتونو په اړه په جدیت څېړنه وکړي.
اوس یې وخت تیر شوی چې امریکا نور د مخدره موادو او د مخدره موادو د مبارزې د کنټرول په ستراتیژۍ 8 میلیارد ډالر مصرف کړي. بیا هغه چانس او هغه وخت نه راګرځي. خو سیګار چې دا موضوع مطرح کړي چې نږدې 8 میلیارد ډالر مصرف شوي او نتیجه یې هم صفر ده، دا تفتیش ته اړتیا لري. کوم داخلي او بهرني مفسد او خاین خلکو چې دا پیسې مصرف کړي باید افشا شي.
خغلی خدایداد همداراز ویل افغان دولت سره د امریکا همدا نه همغږي د دې لامل شوی چې له مخدره موادو سره د مبارزې ستراتیژي په دې هیواد کې ناکامه شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د امریکا د سرمفتش د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش د ادارې هغه راپور رد کړی چې وایي د افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 8 میلیارد ډالر لګول شوی چې ټول بې ځایه وو. سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د چارو سرمفتش په یو بل راپور کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې دومره پیسې لګولي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځ اروپا د اقتصادي بیارغونې لپاره په مارشل پلان کې نه وی لګولي. د سیګار مشر په خپل راپور کې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا لګښتونه له هغو مرستو سره مقایسه کړي چې د امریکا د مارشل پلان په همکارۍ اروپا وتوانېده له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته خپل اقتصاد په پښو ودروي. سیګار وایي په 1950 کلونو کې له اروپایي هیوادونو سره د مرستې مجموعه شاوخوا 103.4 میلیارد ډالر ته رسېده، په داسې حال کې چې د افغانستان سره د امریکا لګښتونه له 109 میلیارد ډالرو اوړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي سره له دې چې په دغه مقایسه کې د امریکا له لوري پر افغانستان ډېرې پیسې لګول شوې خو هغه نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې تمه وه. د سیګار د راپور له مخې په مارشل پلان کې په هغه وخت کې شاوخوا 13.3 میلیارد ډالر اروپایي هیوادونو ته ورکړل شوی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته خپل اقتصاد پیاوړی کړي، خو دوی وایي د 1950 کلونو په مقایسه شایي نن د ډالر ارزښت ډېر لوړ وي. که دغه پیسې د نن نی ډالر په بای وړول سي نو د مارشل پلان مجموعي شمیره 103.4 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سیګار پر پور کې ویل سوي چې په همدې انډول د افغانستان لپاره د امریکا نننۍ مرسته په مجموع کې 109 میلیارد ډالر ته رسیږي. دغه څېړونکي وایي پر دغو دواړو متفاوت پروګرامونو چې یو یې د جګړې پر مهال او بل تر جګړې وروسته عملي سول غور کولو دغه مقایسه لنور هم پیچلې کړه. دوی وایي د امریکا له دې مرستې سره سره په افغانستان کې د پام وړ بدلون او پرمختګ نه دی راغلی. د څېړونکو په باور هغه څه هم چې سوي دي شاید دې ته اړتیا ولري چې امریکا او نور هیوادونه له افغانستان څخه تر وتلو وروسته بیا هم په پرله پسې ډول د مرستو د دوام ژمنې ورسره وکړي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د مارشل پلان مرستې تر ډېره د خوراکي موادو، ماشینونو، کیمیاوي کودو او نورو هغو موادو پر واردولو لګول شوی و چې په اروپا کې تر جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره ورته اړتیا وه. د هغه څه و چې په جګړو کې له منځه تللې وه. د 1950 کلونو په سر کې له دغو مرستو سره د ډېرو لویدیځو هیوادونو اقتصادي سطح تر هغه لوړه شوه چې تر جګړو د مخه وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو خبرونی آوری. دا اسرائیلو پاوز وایی چه خپل شپار زرا احتیاطی سرتیری با پا پاوز که دا خدمت لپاره احضار کری. لدی اقدام څخه ښکاري چې پر غزه د اسرائیل دوه وبخي درويش ترزنای برید خای دوام وکړي. حماس وایي تر هغه وخت به خپل حملو ته دوام ورکړي چې اسرائیل د غزه محاصره چې له وو کلونو راهیسې روانه ده نوې ختمه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې واوري.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د اسرائیل له خوا د نور شپاره زره احتیاطي پوځیانو راغشتلو خبره د وی خنړی ورځ وروسته وسوه چې د چهارشنبه په ورځ یو سلو شپاره فلسطینیان او درې اسرائیلی پوځیان ووژل شول. دا په داسې حال کې چې د اوربند لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې ناکام شوه. په دغه جګړه کې تر اوسه تر 1400 زیات فلسطینیان چې زیات شمیر یې ملکی کسان مو ووژل شوی دي. د دې ترڅنګ د غزې لوی برخه وی جړه شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي په دې عملیاتو کې د اسرائیل شپږ 50 پوځیان او درې ملکی کسان وژل سوي دي. دا تلفات د فلسطین له خوا د اسرائیل پر لور د سلګونو وشتل سوي او توغندوی په پایله کې سوي دي. حماس د یو تونل للارې هم په اسرائیل کې دننه حمله کړې دي. اسرائیل د غزه په جګړه کې شپږ اتیا زره احتیاطي سرتیری راغوشتي دي. اسرائیل د غزه په جګړه کې تر اوسه شپږ اتیا زره احتیاطي سرتیری راغوشتي دي. اسرائیل دغه عملیات د جولای د میاشتې په اتمه د حماس او نورو جنګیالیو ډلو لخوا وشتل سوي راکټونو د مخنیوي لپاره پیل کړل. اسرائیل په دې جګړه کې لومړی له هوایي بریدونو څخه کار اخیست، خو وروسته یې د جولای په اولسمه مځکني عملیات هم پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي اسرائیل ویلي دي چې د حماس لخوا جوړ کړل سوي دوه دېرش تونلونه یې پیدا کړي دي چې له دې لارې به جنګیالیو د اسرائیل په خاوره کې حملې کولې. اسرائیل زیاته کړې ده چې زیات شمیر تونلونه یې له منځه وړي دي او پاتې به هم له منځه یوسي. اسرائیل ویلي دي چې د اوربان منلو شرط یې د حماس بې وسلې کول دي، خو حماس بیا ویلي دي چې یوازې به هغه وخت خپلو حملو ته د پای ټکی کښیږدي چې اسرائیل د غزې محاصره لرې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د راپورونو برخه له ما سره پای ته ورسېده، خو